یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، په یو استودیو ته موزه فریوا ظاهر لخپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر نن رسمن په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند پرانست. دا او نور مطالبه وروسته واورئ. په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه لرو. اسد الله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د کمال خان بند څو شیبې مخکې پرانستل شو. د اروپایي ټولنې او ترکیې چارواکو د افغانستان په اړه خبرې سره کړې دي، او امریکایي چارواکو په کلورادو ایالت کې د برید کوونکي هویت څرګند کړ. بشپړ خبرونه. په نیمروز کې د کمال خان بند نن د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانستل شو. په دې مراسمو کې له ښاغلي غنی سره د هغه لومړی مرستیال امرالله صالح او دویم مرستیال سرور دانش هم ملګری وو. دا بند د نیمروز په چهار برجک ولسوالۍ کې پروت دی چې له مرکز زرنج څخه شاوخوا 40 کیلومتره واټن لري. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې کمال خان بند د 250 میلیون مکعب متر اوبو د زیرمه کولو او د 1,400,000 هکتار ځمکې د خړوبولو وړتیا لري، او تر څنګ یې 9 میګاواټ برېښنا هم تولیدولی شي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بورل د ترکیې د بهرنۍ چارو لو وزیر مولود چاوش اوغلو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې اروپای ټولنې پر خپله ټویټر پاڼه د دې دوو چارواکو د لیدنې خبر ورکړی، او ویلي دي چې دوی د افغانستان د سولې د کانفرانس په اړه چې د ترکیې په کوربتوب جوړیږي بحث وکړ. په ټویټ کې راغلی چې اروپایي ټولنه د ناټو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د تر ټولو ډیرو سرتیرو په لرلو سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت غوښتونکې ده، او په دې برخه کې به له افغانانو سره ګډ کار وکړي. د بورل او چاوشغلو د خبرو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ترکی چارواکو تایید کړی چې د روان اپریل په لومړیو کې به د افغانستان د سولې د کانفرانس کوربه وي. متحده ایالاتو له ترکیې غوښتي وو چې د لوړې کچې داسې یو کانفرانس جوړ کړي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت هم ویلي وو چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف د سیمه ییزو کانفرانسونو هرکلی کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د سولې په مذاکراتو کې د داسې یو پراخ بنسټه بهیر ملاتړ کوي چې د بشري حقونو او د جګړې د زیانمنو کسانو درناوی پکې وشي. دې کمیسیون پرون په یوه بیان کې د سولې بهیر کې یو شمیر مواردو ته د پاملرنې غوښتنه کړې. د سولې په بهیر کې د ټولنو د بیلابیلو مذهبي او قومي ډلو ګډون، په دې بهیر کې د ښځو د لږ تر لږه 30 سلنې او د جګړو د قربانیانو د استازو حضور له دې مواردو څخه دي. په بیان کې راغلی دي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په مذاکراتو کې له شاملو خواوو غواړي چې پر یادو شوو مواردو په واضح ډول او د تعهد په اساس توافق وکړي. د پاکستان پولیس وایي افغانستان ته نږدې په چمن ښار کې د چاودنې له کبله 3 تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. دا چاودنه پرون ماسپښین وشوه. د چمن د پولیسو مرستیال طارق منګل وایي بم په یوه موټرسایکل کې ښودل شوی و او په ریموټ وچاودل شو. د ده په وینا د دې پیښې په قربانیانو کې یو ماشوم هم شامل دی. د پاکستاني طالبانو تحریک د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. امریکایي چارواکو په کلورادو ایالت کې په ډزو د 10 تنو وژل شوو او حمله کوونکي هویت څرګند کړ. پولیس وایي چې حمله کوونکی احمد العلوي العیسی نومیږي او 20 کلن دی. العیسی له پولیسو سره لنښتې وروسته ټپي او په یوه روغتون کې بستر شو. دای چې له سوریې څخه یې امریکا ته پناه وړې وه د کلورادو ایالت په اراوادا سیمه کې اوسېده. پولیسو پرون سې شنبه وویل چې العیسی نن محبس ته بیایي. د دې پیښې د انګیزې په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د بریتانیا د بهرنۍ چارو وزیر دومینیک راب وایي د امریکا او د اروپایي هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیرانو د ایران او یمن په اړه خبرې کړې دي. رب پرون سه شنبه پر خپل ټویټر پاڼه خلی بریتانیا، امریکا، فرانسې او جرمني په یمن کې د سولې د حلو ځلو او پر یو اتومي قدرت د ایران د بدلیدو د مخنیوي په اړه یو بل ته اوږه ورکړې ده. رب دا خبره د امریکا د بهرنۍ چارو له وزیر انتونی بلینکن سره د اروپایي هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو له کتنې وروسته خپره کړې. او د امریکا ولسمشر جو بایدن سبا پنج شنبه د اروپایي اتحادیه د مشرانو په ویډیویي کنفرانس کې ګډون کوي. دا له 2009 کال را په دې خوا لومړی ځل دی چې د امریکا ولسمشر د دې اتحادیه په سرمشریزه کې برخه اخلي. د اروپایي شورا رئیس شارل میشل پرون وویل د اروپایي شورا په غونډه کې د جو بایدن هرکلی ته لیوال دي. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ ویلي چې د امریکا ولسمشر له اروپا سره د اړیکو ښه کېدو ته لیوالتیا لري.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. افغان ولسمشر نن رسما په نیمروز ولایت کې د کمال خان د اوبو بند پرانیست. د نیمروز ولایت اوسیدونکي وایي چې د کمال خان بند پرانستل به د کرنیزو ځمکو د خړوبولو سربیره د دوی اقتصاد ته وده ورکړي.
در گذشته اگر ما کشت می داشتیم سیلابا می آمد.
په تیرو وختونو کې کوم یو فصل هم درلودای نو سیلابونه راتلل او زموږ ټول فصل یې لمن زوړی. مګر اوس ته کمال خان بند په بشپړېدو سره به هیڅ ځمکه د حاصله پاتنه سي.
په دې اړه تفصیلي راپورونه درته لرو او د غرض په دوه منیمایي کې به د زهرو کاروان اونیس پروګرام هم واری.
اصلا خود بچ کشت زیاد شوه دی، مطلب دا دی چې بریالی نه بریالی خو هغې ته سړی وایي چې د کشت کرلې کم شوي وي، همداسې په قاچاق او استعمال کې کموالی راغلی.
د خبرونه مو تر یوې بجې ده. وزو د خبرونه د سر موضوع ته چې په نیمروز ولایت کې د کمال خان د بند پرانستل دي. دوستانو، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی همدا شیبه په دې ولایت کې د دې بند د افتتاح تر مراسمو د مراسمو په ترڅ کې البته د تر افتتاح وروسته خبرې لري چې په ژوندۍ بڼه د نیمروز ولایت کې دي. همدا اوس به واورو.
ودایي خواهر و برادر شک نداشته باشین که مردم که در کاسه بند کمال خان بودن و به خوشی جایداد خود از خاطر از این اختیار دولت خود قرار دادن و در اختیار ملت خود در صفحه اول توزیع قرار خود داشت. ولی که وقتش آمده فضل احمد خانم به جنرال میسازه. زغوارم خاصتن ولس په مخ کې لومړی معاون سه او دوم معاون سه نه مننه وکړم. نوې اتحادی که در رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان امروز وجود داره در تاریخ معاصر افغانستان به سابقه است. از این جهت ما شکلی بیده نداریم که به هر باد بلرزیم. اوازا میه، کاغذا میه، ترها میه، افغانستان بلکه خود مستقیم پخبل مکان. تکل سب ده تاس او تاس پول امکاران دیوبو ده ملی اداره نمانه نکو او پاینال که داکتر سب قیمی تشریف نلری مرد دل حلو زنونه دکه مرخان دی بند برخه که زایی لری چه منه نوید. از مردم نیمروز هم از خاطر صبرشان و هم از خاطر اصرارشان تشکر میکنم. جلسه نبود از روزی که مرش جمهور شدیم که شما نام کمال خانه نگیرید. امروز جای نهایت خوشبختی است که از کمال خان یک کم تیر شده این سر مسائل دگام گپ میزنین. او دلت دوازهی چطور کانالون جوریگی بید کالانول جوړول نه بند ګټن لري، نو یو برخه د کالانون او د ځای لري چې هم د محترم ټول انجینیر صاحبانو او همکارانو سره او شرکت د داور نه چې زیرې هلې ځلې وکړلې من نه وکړم، او د ملي شرکت نه. ملي شرکت په تمام قوت باندې کانالو باندې مخته ده، ډېر زر به یو بل زیری درکو، او هغه د یو کانال تکمیلول دي په دې کال کې. مهمترین تشکریم از کل مردم افغانستان است. فضلی صد بیشتر ذکر کردن از کمیته
دوستانو د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د خبرو یو برخه مو واوریدل چې په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند افتتاح په مراسمو کې د نیمروز اوسیدونکو ته وینا کوله، او دغه وینا جریان لري. نور جزئیات په راتلونکو خبرونو کې هم در سره شریکو. ولسمشر په دې وینا کې وویل چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نیمروز د خلکو د کلونو هیلې په دې بند سره پوره سولې، چې دا بشایي د اقتصاد په وده کې د خلکو سره ډېر زیات مرسته وکړي. ورزو په سیمه کې زموږ همکار ته چې همدغه مراسم له نږدو څاري او له لومړي سره عملته وو، له ده به واورو چې خلک په دې مراسمو کې چې راټول سوي دي له هغوی سره یې خبرې کړې دي. څه وایي؟ بلې، تاسې زما آواز اورئ؟
بله، سلامونه نیکه ایلی تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو وویل، په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند د ولسمشر غنی لخوا پرانستل شو. د دغه سفر په جریان کې ولسمشر محمد اشرف غنی د هغه مرستیالانو د کابینې غړو او د پارلمان غړو سره و. دغه مراسم د کمال خان بند د څیرمه په لاره اچول شوی و. د نیمروز ولایت یو شمېر اوسیدونکو په دې ولایت کې د کمال خان بند تبش پرې دوز خوشی سرګندوی. د نیمروز ولایت د زرنج شهر یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د کمال خان بند د دې ولایت د خلکو اوږدماله خوب و، او د دغه بند په فعالیت سره په دې ولایت کې اوسیدونکو نور د څښاک اوبو او د برېښنا په اړه اندېښنې ونه لري. په دغه ولایت کې یو شمېر مدني فعالین هم وایي چې دا ډېر ارزښتمند کار سو چې د کمال خان بند کار یې بشپړ سو، او د حکومت څخه مخصوصا د محمد اشرف غنی څخه وغوښتل چې د امنیت تامینولو لپاره د دې بند په اړه ډېر الیزار او کوشش او نور هڅې به وکړي. بله
مننه. که تاسو اداره توئس چې تاسو د خلکو سره هلته خبرې کړې دي، دغه او تاسو وضعیت هلته له نږدې لیدلی دی، دا بند څومره کولای سي چې د خلکو په ژوند کې یو لوی تغییر راولي، دغه بدلونونه به څه وي؟ که لطفا راته تشریح کړئ.
بله، دا بند ډېر ارزښمن دی. یو شمېر د نیمروز اوسیدونکو وایي چې دا ډېر امنیت لري، او تر نږدې راتلونکي د نیمروز ولایت په یو زرغون ولایت بدلون شي. د بل خوا هم د چارواکي وایي چې د څلورم فاز د کمال خان بند کاري هم جریان لري چې په نږدې راتلونکي بشپړ شي. چارواکي هم دا وویل چې د دې بند د بشپړېدو کار بشپړ سو، او همچنان په نږدې راتلونکي به د اوسیدونکو زمینه کار د ورته برابر شي، او دوی وکولی شي چې د دې بند د اوبو د برښنا او نورو موضوعات څخه به استفاده وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم له نیمروز ولایت څخه زموږ همکارو چې د کمال خان بند افتتاح په اړه یې موږ ته معلومات راکول. په همدې اړه د نیمروز ولایت اوسیدونکو وایي چې د کمال خان بند پرانستل به د کرنیزو ځمکو د خړوبولو سربیره د دوی اقتصاد ته وده ورکړي. د سیمې اوسیدونکو د افغانستان له حکومت غواړي چې د دې بند کانالونو جوړول ژر تر ژر بشپړ کړي، تر څو ډېرې اوبه د نیمروز وچ او صحرایي ځمکو ته ورسیږي. لکه څنګه چې تاسو هم د ولسمشر غني په خبرو کې واورېدل چې هغه هم د کانالونو د جوړولو ژمنه وکړه، او ویل چې وروستی ګام به دی چې دغه کانالونه به جوړیږي. د دې راپور تفصیل به لسیم تخز موجده و بله همکار پراپور که بارو.
دیش کلن بهرام حقمل د کمال خان بند تپته مده چه ده نیمروز ولایت په کینگ ولسوالی که با ده سل جریبه زراعتی زمکه و بکری. د اوبو کمش او سیلابونو بتل داغه لزمکو څخه د غنمو او نورو غلو دانو حاصلات لمنځه وړل، خو اوس هغه د کمال خان بند ته ډیر هیله مندی.
در گذشته اگر ما کشت می داشتیم سیلاب ها می آمدن
په تیرو وختونو کې کوم یو فصل هم درلودای نو سیلابونه راتلل او زموږ ټول فصل لمن زولای مګر وسته کمال خان بند په بشپړې دو سره به هیڅ زمکه د حاصل پاتنه سي او کشت بمو وته وکړي
حاصلات هم رونق پیدا میکنه
احمد امینی د چاربرجک کلوسوالی د کورودی کلی اوسیدونکو دی چې د کمال خان بند جنوب ته شاوخوا 4 کیلومتر موقعیت لري. اتویش کلن امینی اوی اجربه کرنیز ځمکه لري. هغه هیله لري چې وچه ځمکه به د کمال خان وب خړوب کړي.
ما به توانیم
ان شاء الله موږ به وکولای سو چې د چاربرجک کلوسوالی څخه غنم او نور میوې بهرنیو هیوادونو ته صادر کړو. موږ مځکه لرو او اوبه لرو او له دې وروسته به له ځمکو څخه په سمه توګه استفاده وکړو لکه څنګه چې مخکې د آسیا خزانې په نوم یې یادونه سوې وه. موږ کولی سو دا پخوانۍ خزانې بېرته راژوندی کړو
په ولسي جرګه کې د نیمروز د خلکو استازی ګل احمد نورزاد وایي د کمال خان بند اغېز د اوبو په مدیریت او د اوبو د کانالونو په بشپړېدو پورې تړاو لري.
د کمال خان بند د چارو بشپړېدل به د خلکو پر ژوند مثبت اغېز وکړي ځکه چې د خلکو لپاره د کار زمینه برابروي په دې شرط چې د کانال سیستم او د اوبو د تنظیم سیستم شتون ولري. حکومت باید دا چاره زر تر زره بشپړه کړي.
د کمال خان بند په چاربرجک ولسوالۍ کې موقعیت لري چې د نیمروز ولایت د مرکز زرنج ښار په جنوب لویدیځه برخه کې د 95 کیلومتره په اندازه فاصله لري. د نیمروز ولایت اوسیدونکي وایي تیر کال د عقرب په میاشت کې د کمال خان بند ته د اوبو څښلو ته بېلابېل ډول مرغان چې له اوږدې مودې راهیسې په سیمه کې نه وه لیدل سوي راغلي دي. د کمال خان بند کار په 1345 هجري شمسي کال کې پیل سو خو د داود خان د حکومت له نسکورېدو او کورنیو جګړو وروسته ودرېد. د 2 کلونو ځنډ وروسته په 1491 کال کې د بیا رغونې چارې پیل سوې او دا برخه په 3 مرحلو کې بشپړه سوې. د اوبو د تنظیم د ادارې چارواکي وایي کمال خان بند د افغانستان د حکومت لخوا د شاوخوا 200 میلیونه ډالر په ارزښت د بهرنیو او داخلي شرکتونو په مرسته جوړ سوی. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د کمال خان د بند پرانستنې لپاره پوره چمتووالی نیول سوی.
کارخانه عملی این بند تکمیل شد.
د دې بند عملی چارې بشپړې شوې دي. دا یو ډیر لوی بند دی چې د 9 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري او 1.5 هکتار مځکه خړوبوي او 2.5 میلیونه متر مکعب اوبه زیرمه کوي.
52 میلیون متر مکعب آب ذخیره میکند.
د کمال خان بند 14 متره لوړوالی لري. د هلمند سیند په اوږدو کې جوړ سوی چې د افغانستان له غرونو سرچینه اخلي. د دې سیند اوبه د همون جهیل ته بهیږي چې د افغانستان او ایران ترمنځ ګډ جهیل دی. په نیمروز کې د کمال خان بند، په هرات کې د سلما بند او په فراه کې د بخش آباد بند د افغانستان تر ټولو لوی بندونه دي چې د ایران په گاوند کې پراته دي. خو په افغانستان کې د بندونو جوړول د ایراني چارواکو لپاره حساسیت پارونکي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني په 1496 هجري لمریز کال کې ویلي و چې هیواد به په افغانستان کې د اوبو د بندونو په جوړولو کې بې تفاوته پاتې نشي. د اوبو ماهر او سیاسي کارپوه قادر کامل وایي چې په افغانستان د بندونو په بشپړېدو سره به ایران ته کمی اوبه ورسیږي په داسې حال کې چې دغه هیواد تازه اوبو ته اړتیا لري. هغه د اوبو د بندونو د رغونې پر چارو د احتمالي تخریب د مخنیوي لپاره د ځواک او پرمختللي تجهیزاتو پر زیاتوالي ټینګار کوي.
پوسته هایی که در این بند ایجاد شده اینا چه لحاظ پرسونل و چه لحاظ
په کمال خان بند کې کومې پوسته جوړ شوې د پرسونل وسلو تخنیکونو او جنگي تجهیزاتو ته په پام باید دا تجهیزات نور هم څو برابر زیات شي تر څو د بند تخریب مخه ونیسي او دا فرصت باید د ګاونډیو لپاره برابر نشي چې د اوبو لګولو پروژه او د کانالونو جوړول تخریب کړي.
که شروعي همسایه په فرصت مساعد نشه
د نیمروز مکی او دشت وچې دي. خو د نیمروز ولایت اوسیدونکي د بهرام حقمل په ګډون هیله لري چې د کمال خان بند به دا دشتي او صحراوي وبکري او د کرنې د ودی ترڅنګ به خلکو ته د کار زمينه هم برابر شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
سمج اخلاص زده راریاری دوستانو در زده راریو خبروانی هر ورز در سهر لود و ماشام تروب بجو پر منطنی تپا دولس اشپش نوی و در افن پر سلا شهر پینزه زپا اوری دلیسی اوست به افغانستان اروند اقتصادی خبر نو ورو
کمال خان بند نن د ولسمشر محمد اشرف غنی له خوا رسمن ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د پرانیستې مراسمو کې افغان ولسمشر د کابینې غړي او د ملي شورا استازیو او خلکو ګډون کړی و. د اوبو د تنظیم د ادارې ویان نظام الدین خپلواک وای کمال خان بند د 9 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. د نوموړي په خبره دغه بند 1,04,000 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبوي او د 250 میلیونه متره مکعب اوبو د سپما وړتیا لري. د اوبو د تنظیم ادارې د معلوماتو پر بنسټ د دې بند په ګټې اخیستنې سره به زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. په ننګرهار کې یو لوی صنعتي او فرهنګي نندارتون پرانستل شو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې د ختیځ زون صنعتکارانو او تولیدي شرکتونو خپل لبنی او تولیدي محصولات په بیلابیلو سکتورونو کې په 1,60 غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکي وایي چې دغه وزارت په روان کال کې د هیواد د صنعت د برخې ملاتړ او پراختیا په موخه هر اړخیز پروګرامونه پلان کړي دي. د دوی په وینا د صنعت او سوداګرۍ وزارت به سږ کال د هیواد د محصولاتو د معرفي کولو په موخه د هیواد دننه او بهر بیلابیل نندارتونونه جوړ کړي. د هیواد ختیځ په ځانګړي ډول ننګرهار ولایت اقتصادي سوداګریز او ترانزیټي زون دی چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت لپاره ځانګړی اهمیت لري. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1.25 افغانۍ، یو یورو 1.90 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 1.50 افغانۍ، یو سعودي ریال 0.50 افغانۍ، زر ایراني تومان 3.10 افغانۍ، زر هندي روپۍ 0.00 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 4.90 افغانۍ.
د افغانستان اقتصادي خبرونه ول چې تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا هم ولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس په یوه نړیواله مسله راوخو. کورونا او به د اروپایي ټولنې پر زړه وارداتي او صادراتي سیستم اغیز کړی دی. تمه ده چې نن د 28 غړو هیوادونو د ټولنې خپل پریکړه اعلان کړي چې کوم هیوادونو ته به د کورونا ضد واکسین نه لیږي او له کومو هیوادونو به څومره واکسین واردوي. تفصیل د ازادي رادیو د خبر څانګې په راپور کې دی چې له احمد شیبرای ور.
اروپایی ټولنه تمه لري چې بریتانیا او نورو هیوادو ته د کووید 19 ناروغۍ د واکسین د صادراتو د مخنیوي لپاره نوي اصول وضع کړي. اروپایی ټولنه په داسې وخت کې دې ته مخه کوي چې د واکسین چارې په دې ټولنه کې ورو مخته ځي او د کورونا درېمې څپې دې هیوادو ته مخه کړې ده. دا لایحه به د یوې مسودې په شکل نن اعلان شي. په دې کې بریتانیا او نور هغه هیوادونه چې واکسین تولیدوي په نقشه شوي دي چې همدومره واکسین د اروپایي ټولنې ترلاسه کولی شي چې څومره دغه هیوادونه اروپایي ټولنې ته واکسین صادروي. دا مقررات داسې نه دي چې اروپایي ټولنه صادرات منع کوي، خو د دې له مخې حکومتونو ته واک ورکول کېږي چې دا صادرات محدود کړي یا لاس پرې ونیسي. په دې مسوده کې د ټولو هغو هیوادونو نمونه شته چې په اروپایي ټولنه کې نه دي یا د اروپایي ټولنې هیوادو ته نږدې پراته دي او پخوا د اروپایي ټولنې د صادراتو بندیزونه پرې نه ولګېدلې. د اروپایي ټولنې د کورونا ضد واکسین کمپاین له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوی دی چې په پراخه کچه دا مسله د سیاسي لانجې لامل شوې ده. اروپایي ټولنه 2.5 میلیونه ډوزه واکسین تر 150 ډیرو هیوادو ته صادروي او د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادو ترمنځ 70 میلیونه ډوزه صادرېږي. بریتانیا تر ټولو ډیر واکسین له اروپایي ټولنې ترلاسه کوي، خو د فبروري او مارچ په میاشتو کې د اروپایي ټولنې هیوادو ته واکسین نه دی صادر کړی. د نویو اصولو له مخې به اروپایي ټولنه د هغو کمپنیو د صادراتو مخه هم ونیسي چې له تړون سره سمې خپله 3 میاشتنۍ ژمنه نه وي پر ځای کړې. دغه اقدام به استرازنیکا او جانسن اند جانسن کمپنۍ اغېزمنې کړي چې د واکسین د صادراتو په برخه کې د ځنډ خبر ورکړی دی. مثلا استرازنیکا د روان کال په لومړیو 3 میاشتو کې د 100 میلیونه ډوزه واکسینونو ژمنه کړې وه چې 1/4 برخه یې هم نه دي استولي. همداراز به په اروپا کې دننه د واکسین جوړولو ټولې کمپنۍ اخیستمنې شي. مدرنا او فایزر بیونتیک هم اروپا ته د واکسین په چمتو کولو کې ځنډ کړی دی. البته تمه ده چې د کال د لومړیو 3 میاشتو له ژمنې سره سم به دا کمپنۍ خپله برخه واکسین چمتو کړي، خو اروپایي ټولنه د کال په اوږدو کې ځنډ او خنډ نه مني.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ازادی رادیو غرمنی خبری خبرونه او ریوز په زماله همکاري وورو چې د کابل چپراس پانو پر کومو مسایلو تبصره او مقاله لیکلې دي.
هشت صبح رسپانی د تاوتریخوالی د کمخت په تړاو د طالبانو یوې نوې طرحې ته سرلیکنه ځانګړې کړې ده. وړاندې راغلي چې طالبانو د تاوتریخوالی د کمخت په هدف یوه درې میاشتنې طرحه امریکا ته سپارلې ده، او په دغه طرحه کې د طالبانو اساسي غوښتنې دا دي چې باید د دوی وزره بندیان خوشي شي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د طالب مشرانو نومونه لرې شي. رسپانی لیکلي چې د طالبانو بله غوښتنه په دې درې میاشتنې حقیقت چې بهرنی ځواکونه له افغانستان څخه ووزي، او دا هغه څه دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې په هوکړه کې منل شوی و. د لیکوال په وینا د تاوتریخوالي کمولو لپاره د طالبانو طرحه داسې وخت مطرح کیږي چې تر دې وړاندې د 15,000 طالب بندیانو خوشې کېدو سره تاوتریخوالی زیات شو چې د حکومت په وینا ډېری خوشې شوي طالب بندیان بیرته د جګړې ډګر ته تللي، او په وروستیو میاشتو کې د یو شمېر هدفي وژنو مسؤول هم دغه طالبان بلل شوي. هغه ادعا چې طالبان یې نه مني. رسپانی لیکلی دا طرحه داسې مهال مطرح کیږي چې متحده ایالاتو تر دې دمه د مې په لومړۍ نیټه له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو ایستلو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. ویسا ورسپانی لیکلی په هیواد کې روان وضعیت څخه داسې ښکاري چې هیواد د تیرو څلورو لسیزو په تر ټولو نازک او خطرناک پړاو کې دی، او اړتیا ده چې په احتیاط ګام واخیستل شي. وړاندې راغلي کمو مشران په احتیاط او د هیواد لویو ګټو په رڼا کې ګام پورته کړ، د سولې روانې هلې ځلې به نتیجه ورکړي، او د وینې بهېدو مخنیوی به وشي، او که یې وړه تېروتنه هم وکړه نو د ګړنګ له سره به داسې ولویږو چې ښایي بیا د تل لپاره سر راپورته نشو کړی، او بیا به دا کار څو پیړۍ قربانۍ او مبارزې ته اړتیا ولري. د لیکوال په وینا ظاهرا په کور دننه او هم په نړیواله کچه د افغان سولې لپاره د تایی چارونه پورته شوي، نو ځکه تمه دا ده چې د افغانانو لپاره د 20 کلنې غمیزې د پای ته رسولو ښه فرصت رامنځته شوی، او هیواد دولتي ورځپاڼې ټینګار کړی چې افغان حکومت ته پکار ده څو د خپل ولس او نظام د بقا او ملي ګټو د تحقق او خوندي ساتلو لپاره سیاسي او ډیپلوماتیکي هڅې پراخې کړي. وړاندې راغلي چې افغان چارواکي په کور دننه له سیاسونو سره د خپل نظام او د خپل وروستیو لاسته راوړنو د ملي ارزښتونو د ساتلو لپاره باید سیاسي اجماع رامنځته کړي. د لیکوال په وینا افغان حکومت باید د سیاسي جوړښتونو له مشرانو، دنی ټولنو، رسنیو او بشري حقوقو فعالینو، دینی علماو او د ښځو د حقوقو له مدافعینو سره خپل ناستې ولاړې ډېرې کړي، او د دوی ټینګ ملاتړ له ځان سره ولري.
دوستانو د خبرونې په دې برخه کې مخکې تر دې چې نیمایي برخې ته ورسېږو، یو ځل بیا ورګرځو د ولسمشر اشرف غني هغې ژوندۍ بڼه وینا ته چې د کمال خان بند افتتاح په مراسمو کې همدا شېبه کوي.
به دربار خداوند جل شأنه دعا میشه و مردم مسلمان ما تمام احکام دین رعایت میکنه، تمام ولسوالی های افغانستان انشالله و تعالی صاحب مساجد جامع خود و همچنین مساجد تاریخ خود. و دوم که امروز ملت نیمروز ما معاون سباره و تمام کابینه خود و همکارای خود در آغوش محبت خود گیرد. در شاید سنن تاسی را که میلیارد ها دلار رو نماته دیرتر ده ای تاسی مینه با ما سر تر تلی او هیله ده چه آقا شاید چه ما کتاب که اولی کل تاسی لیدلی ما تاویره چه دا کتاب که ننیوشه اولی کل ما الده قیامت پورزی که چه خدای جل شانهو ما نیساب غوالی ده کمال خان او به ما شفاعت کی تل دیوی افغانستان، یشسن افغانستان، زنده باد افغانستان.
د افغانستان د ولسمشر څرګندونې مو واورېدلی چې همدا شیبه په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند د افتتاح په مراسمو کې کولی. ولسمشر په خپلو دغو څرګندونو کې دا ویلی دی چې اوبه باید هیڅکله ضایع نه سي او هر څاڅکی یې سم مدیریت سي. ولسمشر غني ویلی دی چې موږ اوبه د حوزو له مخې مدیریت کوو. د اوبو پر مدیریت باندې ولسمشر غني تل ټینګار کړی دی او ویلی دی چې د افغانستان اوبه د افغانستان اقتصاد پر پښو درولی سي او د خلکو ټولې ستونزې ورته تر ډېره حده هوارولی سي او تل ټینګار کوي چې باید خلک په دې برخه کې همکاري وکړي او ژمنه کړي چې دوی به ټولې هغه پروژې چې پیل کړي دي دا به پوره کوي، مخصوصا د اوبو د بندونو پروژې او د اوبو د مدیریت تنظیم. دوستانو په دې سره ورسېدو د کابل په وخت 12:30 یو ځل بیا د اسدالله الدین څخه د مهمو خبرونو سره ټکي اورو.
په نیمروز کې د کمال خان بند نن د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانستل شو. دا بند د نیمروز په چهار برجک ولسوالۍ کې پروت دی چې له مرکز زرنج څخه شاوخوا 40 کیلومتره واټن لري. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بورل د ترکیې د بهرنۍ چارو لو وزیر مولود چاوش اوغلو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې اروپای ټولنې پر خپل ټویټر پاڼه د دې دوه چارواکو د لیدنې خبر ورکړی او ویلي دي چې دوی د افغانستان د سولې د کانفرنس په اړه چې د ترکیې په قربتوب جوړیږي بحث وکړ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د سولې په مذاکراتو کې د داسې یو پراخ بنسټه بهیر ملاتړ کوي چې د بشري حقوقو او د جګړې د زیانمنو کسانو درناوی پکې وشي. د پاکستان پولیس وایي افغانستان ته نږدې په چمن ښار کې د چاودنې له کبله 3 تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. دا چاودنه پرون ماسپښین وشوه. امریکایي چارواکو په کلورادو ایالت کې په ډزو د 10 تنو وژل شوو او حمله کوونکي هویت څرګند کړ. پولیس وایي چې حمله کوونکی احمد العلوي العیسی نومیږي او 28 کلن دی. دای چې له سوریې څخه یې امریکا ته پناه وړې وه د کلورادو ایالت په اراوادا سیمه کې اوسېده. او د امریکا ولسمشر جو بایدن سبا پنجشنبه د اروپایي اتحادیه د مشرانو په ویډیویي کانفرنس کې ګډون کوي. دا له 2009 کال را په دې خوا لومړی ځل دی چې د امریکا ولسمشر د دې اتحادیه په سرمشریزه کې برخه اخلي.
مننه کوم له صدله لودین څخه چې د مهال خبرونه راوورول. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بل وسته لسی پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنۍ چارو وزارت وایي په 1499 شمسی کال کې وسلوالو مخالفینو او نشې موادو قاچاقونکو شبکو ته 8 میلیون ډالر زیان اوښتی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په ننګرهار ولایت کې 80 کیلوګرامه نشه مواد او زرګونه ټابلیټ کان نشه ګولې ونیول شوې. د ننګرهار ولایت امنیه قمندان جمعه ګل همت رسنۍ ته وویل لومړی عملیات چې له نشه مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د هود میاشتې پر 28مه نیټه په خوږیانو ولسوالۍ کې وکړل. په نتیجه کې په یو کور کې 20 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. دوهم عملیات چې په مومندره کې وشول په نتیجه کې 1000 ټابلیټ کا ګولې ونیول شوې او د دریم عملیاتو په نتیجه کې یو موټر څخه 10 کیلوګرامه هیروین ترلاسه شول. د دې قضیو په تړاو 3 نفر هم نیول شوي دي. درې قاچاقکونکي هند ته د هیروینو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. درې قاچاقکونکي د حمد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. د قاچاقکونکو 3 کیلوګرامه هیروین د ګولیو په بڼه په خپل خېټو کې پټ کړی او غوښتل چې هند ته قاچاق کړي. د حمد کرزي نړیوال هوایي ډګر سرحدي پولیس وایي چې یول شوي قاچاقکونکي ته لومړیو څېړنو وروسته له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. له کابل ښار څخه شپېته معتادین راټول او د درملنې لپاره روغتیایي مرکز ته یوړل شول. د ابن سینا ضربستریز روغتیایي مرکز رئیس محمد ظاهر سلطانی آزادی راډیو ته وویل زموږ مرکز د پولیسو په مرسته د بې سرپناه معتادینو راټولولو په لړ کې د کابل ښار له پولې سوخته او شپږمې ناحیې له بېلابېلو سیمو څخه شپېته معتادین راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا ضربستریز روغتیایي مرکز ته یوړل شول. د یادونې وړ ده چې د 1999 شمسي کال د ژمي له پیل څخه بیا تر اوسه پورې له کابل ښار څخه 2000 بې سرپناه معتادین راټول شوي او په روغتیایي مرکزونو کې بستر شوي دي. او د نړۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په 21 ولایتونو کې د نشه یي موادو 55 خرڅونکي ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادي راډیو ته وویل پولیسو د افغانستان په 21 ولایتونو کې عملیات کړي چې په نتیجه کې د نشه یي موادو 55 خرڅونکي له 100 کیلوګرامو نشه یي موادو سره نیولې دي. د نشه یي مواد هیروین، شیشه، ټابلیټ کاغولی، تریاک او چرستی. د نیول شویو تورنو کسانو دوسیې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز څارنوالۍ ته استول شوې دي.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په 1999 شمسی کال کې وسلوالو مخالفینو او د نشه یي موادو قاچاقونکو شبکو ته شپېته میلیونه ډالر زیان اوښتی دی.
3702 عملیات
به افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه له ډاکټر ظفر سره مرکه لرو.
بس کیس زیاد شوی دی، مطلب دا دی چې بریالی نه بریالی خو هغه ته سره وایي چې د کیس کرلې کم شي.
په یو بل راپور کې بواوري چې په پکتیا کې یوې قومي جرګې پریکړه کړې چې تر دې وروسته به په خپلو سیمو کې نشه یي بوټي نه کړي. د خان غفوري په نوم یو معتاد وایي چې زه ملا وم خو نشو په ټولنه کې بدنام کړم.
موږ ساده ملایانو بس لوډر غونې مغه سړی تمکار کوو، هغه دا ګولې موږ ترا کولې.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
زوار دا څنګه د ذخیران پیران په دې نیمه شپه زموږ جونګړې ته راغلې؟
اوس خپرونه په 1999 شمسی کال کې وسلوالو مخالفینو او د نشه یي موادو قاچاقونکو شبکو ته په اوښتو زیانونو پیل کوو. د تیر یو کال په بهیر کې د نشه یي موادو پر ضد افغان امنیتي ځواکونو د دولت وسلوالو مخالفینو او نشه یي موادو د قاچاقو شبکو ته شپېته میلیونه امریکایي ډالر زیان اوښتی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه په خپلواکه توګه د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کوي او تر دې مهاله یې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید پر ضد بریالۍ مبارزه کړې. خو هغو کیمیاوي موادو لویه ستونزه جوړه کړې چې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته قاچاق او د هیروینو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي. له بلې خوا د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د معتادینو شمېر ورځ په ورځ ډیریږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې په 1999 شمسی کال کې د کوکنارو کښت په سلو کې 10 سوی او په 2,03,000 هکتار ځمکو کې کوکنار کرل سوی وو، خو افغان دولت ونه سوی کولای چې په دې کال کې د تولید سوو تریاکو اندازه معلومه کړي. که څه هم چې افغان دولت وکولای سول چې تر 0 هکتارو لږ مځکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی د کوکنارو له کښت او تریاکو له تولید سره په مبارزه کې بریالي وو. له نشه یي موادو سره د مبارزې ملکي معین فاضل وسیط وایي چې له نشه یي موادو سره ځانګړو پولیسو تر 3,000 ډېر عملیات کړي چې په نتیجه کې د طالبانو او نشه یي موادو د شبکو پر وړاندې خنډ سوي او هغې ته یې 1,420,000 امریکایي ډالر زیان وراړولی دی.
په 1999 شمسی کال کې د نشه یي موادو پر ضد 3,202 عملیات سوي چې په نتیجه کې 4,320 مشکوک کسان نیول سوي. د نشه یي موادو د پروسس 22 لابراتوارونه ویجاړ سوي. د الکول مشروباتو 12 فابریکې ویجاړ سوي او د نشه یي موادو 21 زیرمې تخریب سوي دي. د دغه ډول 1515 میټریک ټن نشي مواد هم نیول سوی دي.
شاغلی وسیت وایي چې په افغانستان کې جنگي او نشئی موادو قاچاقي ډلو ته په کال کې د نشئی موادو له لارې 400 میلیون امریکایي ډالر ګټه رسیږي. همدا عاید د دې سبب سوی چې په افغانستان کې جګړه اوږده سي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار تازه ویلي چې نشئی مواد له هغو شپږو ګواښونو څخه ګڼل کیږي چې په 2021 میلادي کال کې به هم د افغانستان امنیت او ثبات لپاره لوی ګواښوي. د سیګار په تازه راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نورو نشئی موادو پر ضد مبارزه بریالۍ نه وه، خو د کورنیو چارو وزارت د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید پر ضد خپله مبارزه بریالۍ بولي او زیاتوي افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو څخه د کیمیاوي موادو قاچاق د دې لامل سوی چې په دې هیواد کې د هیروینو او شیشې قاچاق ډېر سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا نشئی موادو ته اسانه او ارزانه لاسرسی د متعدینو د ډېرېدو سبب بولي او زیاتوي چې د هیروینو، شیشې او ټابلیټ کا په نوم نشئی ګولیو نشیان ورځ په ورځ ډېرېږي. د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح وایي که د افغانستان د متعدینو شمېر ته وګورو نو د احتیاط له ستونزې سره مبارزه کول د افغان دولت له وس څخه وتلی کار دی.
همیان هم دوزه 200 نیم شفاخانه سسیار شفاخانه که داریم 82 شفاخانه ما بس مواد مخدر است.
لانیش دید و نیم سوا روختونونو څخمو دو اتیا روختونونو متعدینو ته ځانګړي کړي دي. دغه ډول مو له دیرش څخه تر 40% پورې روختونونه د متعدینو د درملنې په برخه کې کار کوي. له 20000 بسترونو څخه مو 4000 بستره د متعدینو لپاره ځانګړي کړي دي. زه د یو مسول په توګه وایم چې موږ هیڅکله د دې ناورین سره د مبارزې ظرفیت نه لرو، یوازې د یو معتاد سره د بستر کېدو ظرفیت لرو. دا درد په روغتون کې نه دوا کیږي. د دې ستونزې حساسي حل په ټولنه او خپله د معتاد په کورنۍ پورې تړلې ده.
په ورته وخت کې ملګرو ملتونو ویلي چې په ځوانانو کې نشه په چټکۍ سره ډیریږي او د بې سرپناه متعدینو په اړه د افغانستان د عامې روغتیا یوه سروې ښیي چې له 2015 میلادي کال راهیسې بیا تر اوسه پورې د متعدینو شمیر څو برابره ډیر سوی دی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په 1499 شمسي کال کې وسلوالو مخالفینو او د نشئی موادو قاچاقونکو شبکو ته 8 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. بل لور ته د نشئی موادو کارپوهان بیا وایي چې په 1499 شمسي کال کې له نشئی موادو سره مبارزه بریالۍ نه وه، ځکه نو د کوکنارو په کښت او د تاریاکو په تولید کې ډیروالی راغلی دی. دا چې دولت ولې له نشئی موادو سره په مبارزه کې ناکام وو او ولې یې ونه سوای کړای چې له بهرنیو مرستو پرته له نشئی موادو سره مبارزه وکړي، په دې اړه مې د نشئی موادو د مبارزې وزارت له پخواني معین ډاکټر ظفر سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې سخت کال په افغانستان کې د نشئی موادو د ډیروالي لامل څه دی؟
یو خو دا ده چې په سرتوم د ناامني او جنګونه چې ډیریږي ورسره کوکنار کرلو د فارم زمینه مساعدېږي. سخت کال کې ډیر شوی دی، یو ناامني ډیره زیاته شوې ده او خلک هم د دې لپاره چې ډېره ګټه وکړي د دې نه په استفادې سره کښت زیات شوی دی او دا کښت زیاتره په هغه ځایونو کې وي چېرته چې ناامني وي.
د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د کوکنارو له کښت او د تاریاکو له تولید سره مبارزه یې بریالۍ وه. په افغانستان کې د نشئی موادو له وضعیت څخه ستاسې ارزونه څه ده؟
اصلا خو دا چې کښت زیات شوی دی مطلب دا دی چې بریالۍ نه و. بریالۍ خو هغې ته سړی وایي چې د کښت کرلې کم شوي وي، همداسې په قاچاق و او استعمال کې کمواله راغلی، خو په دې یو شکم کمواله نه راغلی. صحیح ده، وزارت داخلي یو تعداد واړه قاچاقبران چې هغوی هم په ډېره وړه کچه دي، هغه ډېر غټ قاچاقبران هم نه وي نیولي، خو یو تعداد یې نیولي دي یا ورسره کوشش کوي چې ونیسي، خو کامیابي زما نه ده. خو ځکه ما ته نه ښکاري چې دوی اصلا نه وي په ترافیک کې کمواله راغلی دی او نه په کیس کې، نو کامیاب نه پوهېږي چې دوی کامیاب څه شي ته وایي.
سیګار خبرداری ورکړی سي نشئی مواد یو له هغو شپږو ګواښونو څخه وسي په 2021 کال کې افغانستان له تهدید سره مخ کړی دی. ستاسې په نظر په افغانستان کې نشئی مواد څومره د ناامنۍ او جګړې لامل سوي دي؟
په دې کې شک نشته چې سیګار ویلي دي دا یو حقیقت، ځکه دی چې د دې نشئی توکو د کرلو او د ترافیک د زیاتره کسان چې د افغانستان د حکومت سره په جنگ کې دي، مخالفین ګټه اخلي، طالبان ته یې نه استفاده کوي،
هغوی د دې تجارت نه ډېره ګټه اخلي نسبت دې خان ته. نو کله چې د دې ګټه اخواته ځي توان جنګ ور سره یعنی د اول نه هم دا نشه یي توکي په افغانستان کې یو غټ ګواښ و او ګواښ دی په دې کې هېڅ شک نشته. او سر خالي چې د زیاتوالي هغه کړی دا دی چې په دې اوسني وخت کې دا جنګونه مګر لږ ډېر زیات شوي دي. که د افغانانو په منځ کې خپلې خبرې کامیابې نه شي نور هم د دې نه زیاتېدلی شي، دا یو حقیقت دی.
افغان دولت وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې بهرني مالي مرستې او ملاتړ کم سوی دی، سره له دې چې نشه یي مواد یوه نړیواله ستونزه ده. د دې مرستو کموالی به د نشه یي موادو کښت او تولید څومره ډیر کړي؟
د نشه یي موادو د کنټرول سره ډیر کومکونه غیر منظم اصلا د دولت سره هم دومره ډیر نه دي شوي، خو خپله خارجیانو چې د کومکونه د انجوګانو له لارې یا د خپلو ارګانونو له لارې یا مستقیما دوی هغه کړي په میلیوناو ډالرې مصرف کړي دي. او اوس داسې وخت راغلی چې په دې وخت کې باید افغانستان د حکومت په ظرفیت داسې وایي چې دوی خپله دا کار په خپله کولی شي بې له دې نه چې چا ورسره کومک وشي. خو متاسفانه دا ضایعات د دې سبب شوي دي چې نور خارجیان هم ستړي دي، په نه سمه استفاده نه ده شوې، په دې کې شک نشته. او دې کې خارجان خپل هم ګناهګار دي، ملامت دي بالکل.
ولې دولت تر اوسه پورې نه ده توانېدلی چې په یوازې ځان ورسره مبارزه وکړي؟ ولې دغه ظرفیت تر اوسه لا هم ټیټ ده؟
خو دوی مختلفې تجربې وکړي، ریاست یې جوړ کړه، وزارت یې جوړ کړه، بیرته لغوه کړه، اوس یو ځای نه بل ځای سره کړي. دا ټول هغه تجربوي کارونه دي، مقطعي کارونه چې سم ونه شوه. د دې اصلا هغه پلان او پلان گزاري او هغه کسان چې په قدرونه وو چې لږ زره څه یې زده وو هغه وار وار لاړل نورو ارګانونو ته یا خارج ته لاړل. یعنی دوی قصدن سره یې ویلی شي چې کېدی شي په کې د بعضو مافیایي کړیو لاس وي چې دا ارګانونه کامیاب نه شو. او فساد په کې یو بل غټ عامل دی چې هغه هم د دې سبب شوی دی چې دا ارګنایزیشن چې دې ته کار کوي هغه سم هغه نه وي ده اتقای نه ده کړی.
افغان دولت وایي چې په 1999 کال کې د طبیعي نشه یي موادو په پرتله کیمیاوي نشه یي مواد او نشه یي ګولۍ ډيري کار سوي دي. ستاسې په نظر معتادینو ولې کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړه؟
دا غیر طبیعي یا مصنوعي دواګانې په دې خاطر ډيريږي چې خپل طبیعي نشه یي مواد یا کمیږي یا یې کنټرول لږ زیاتېږي او یا قیمت لوړ وي. نو هغه نور دواګانې چې مصنوعي نشه یي دواګانې دي هغوی قیمت لږ زره ارزانه وي، انتقال یو ځای نه بل ځای ته په اسانۍ سره وي. دا د دې سبب کیږي چې خلک دا د قیمت دواګانو نه او د دې آسان جوړولو دواګانې استعمال کړي مصنوعي. په هغه ځایونو کې چې د ورو ورو ته د طبیعي مواد کمیږي یا کنټرولیږي نو دا طبیعي ده چې دا مصنوعي دواګانې بخوري، یعنې خلک خو به نشه کوي خامخا.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې نشه یي مواد مو پر هډوکو څومره ناوړه اغیزه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالباری رحیمی خبرې واورو.
نشه یي موادو کاروونکي چې کله ستن د اخلي او ځان ته چې زرقې دی هغې له لارې میکروب دننه کیږي، دغه میکروب اډوکو ته رسیږي او په نتیجه کې اډوکې میکروبي کیږي. لنډمهاله تاثیرات یې د اډوکو درد، د بندونو درد او اوږدمهاله تاثیرات پیدا دي چې اډوکې ورستیږي، نرمیږي، ضعیفه کیږي او په نتیجه کې د یو عادي ضربې سره ماتیږي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس په پکتیا ولایت کې د یوې قومي جرګې د پریکړې په اړه راپور لرو چې وایي تر دې وروسته به په خپلو سیمو کې نشه یي بوټي نه کوي. په پکتیا ولایت کې یوې قومي جرګې پریکړه کړې چې نور به په اریوب ځاځیو ولسوالۍ کې نشه یي بوټي نه کرل کیږي. د اریوب ځاځیو ولسوالۍ د سورانی خیلو سیمې قومي مشرانو او د ولسونو د جرګې په جوړولو سره پریکړه وکړه چې تر دې وروسته به په دغه سیمه کې هیڅ ډول نشه یي بوټي نه کرل کیږي. د سورانی خیلو په سیمه کې شپږ سوه کورنۍ ژوند کوي چې تر دې وړاندې د بانګو په ګډون نور نشه یي بوټي پکې کرل کېدل. د موضوع نور جزئیات به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د پکتیا په اریوب ځاځیو ولسوالۍ کې له تیرو څو کلونو راهیسې بانک کرل کیږي چې له دې ولسوالۍ بهر د چرسو د قاچاق تر څنګ په خپله د اریوب ځاځیو ولسوالۍ ګڼ شمېر ځوانان په چرسو معتاد شوي دي.
نو دا ښه کورنر نو دا مو دا مشوره وکړه چې دا به خیره سبندو دا مو بان کړل.
خو په دې وروستیو کې د اریوب ززیو ولسوالۍ د سورانی خلو سیمې اوسیدونکو د قومي جرګې په ترڅ کې پریکړه وکړه، هر هغه چا چې له دې وروسته په دې سیمه کې بنګ وکړل نو 3000 افغانۍ به نقدي جریمه شي. د دې سیمې یو قومي مشر عیسا جان ازادي رډیو ته وویل چې دا پریکړه یې وروسته لغې وکړه چې په سیمه کې د بنګو د کرلو له امله د دې ولسوالۍ ګڼ شمېر ځوانان په چرسو معتاد شول.
د شپږ سوه کوره کله یو بیا مو د خپل منځ کې پریکړه فیصله وکړله چې هر څوی دغه شی متوسې باند کړو چې د زوزي ته د ولسوالۍ ته مو خیر ورسېږي. نو قومي تړون مو وکړو، په قومي تړون کې مو 1,00,000 روپۍ نوغه کېښله چې هر چا وکړل، بس په همدې مو خات ولیکلو.
د قومي مشرانو په خبره یوازې د همدې ولسوالۍ په شاوخوا 3000 جریبه ځمکه کې بنګ کرل کېدل چې په منځني توګه یې هر کال شاوخوا تر 2000 ټنو زیات چرس تولیدول، خو اوس یې ځای د سبزیو پټیو او د میوو باغونو نیولی. درمن خان چې له تیرو څو کلونو راهیسې یې په خپل کلي کې بنګ کرل، اوس یې د سبزیو کرلو ته مخه کړې.
مخدا وړو چې خخ داسې تخمونه روشي سری روشي او دا مسکوماک وشي چار بیا څوک نه کوي.
د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین هم د دې قومي جرګې د پریکړې هرکلی کوي او له نورو قومونو هم غواړي چې د نشه یي بوټو د کرلو پر ضد ورته پریکړې وکړي. د پکتیا د کرنې ریاست د کرنیزو چارو عامر مومن خروټی وایي د دې ولسوالۍ د بزګرانو لپاره یې د بدلو کرنیزو توکو او په سیمه کې د کاري فرصتونو د پیدا کولو لپاره یې پروژې په پام کې نیولي. د پکتیا د ولایتي شورا د غړو په وینا د اریوب ززیو د ولسوالۍ د ځینو سیمو سربیره په احمد ابا احمد خیل میرزکا او د سیدکرم ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې بنګ کرل کېږي چې وروسته ترې ترلاسه شوي چرس د هیواد نور ولایتونو ته قاچاق کېږي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1200 نیمه منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت شپږ دېرس کلن معتاد چې خپل مستعار نوم جان غفوري خي وایي چې په حقانیه مدرسه کې دیني زده کړې کړې دي، خو په ایران کې په نشو اخته سو او له 10 کالو راهیسې نشه کوي. دا چې غفوري ولې معتاد سو او د نشې له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته کیسه کړې ده.
جاتوم کال کې مکتب نه فارغ یم او خپل وړ دورې مې کړې حقانیه فارغ یم. زه خو بنا په مشکلاتو باندې لاړم ایران ته. یو پیمانکار سره و، هغه دغه تاریاکو نه استفاده کوله. ما به بعضې وخورته ویل دا شی ډېر ذلیله شی دي، سړی ذلیله کې رنګ دې تک زیړه وخته د ګپ به مور سره لګوو. خو ده ته به د من خبرو زور ورکوو. ده بله ورځ ما ته ګولۍ راکړې وای دا پرستامول دي درد دپاره دي. موږ ساده ملایانو بس. ما ویل زه رښتیا ومې خوړه ډوډر غوندې مغه سړي تم کار کوو، هغه دا ګولۍ موږ ته راکولې. دغه ترامادول ګولۍ ما شروع کړې. دلته کاریګر یو به مې کاریګرو ته ورکوله. هو کاریګر هم ښه کار کوو، نو زه خو په دې رم سپونو هم چې څنګه چل ده او زه خو عملي شوی ومنو. نن به پریدم سبا به پریدم ګولۍ مې خوړلې. یو وخت شو چې مثلا د ما د رنګ زیړ کړ یارانو بس ورو رغیره تل واله که دا ګولۍ د مړکۍ بیخي تک زیړې اړولې مخوره دا ګولۍ. ما ویل چاره نشته، دا ګولۍ باندې ما ژوند روان ده. وای تاریاک یو پسل خدي لمخه بسروره تاریاک شو تاریاکونه بسروره نن پری دو سبا پری دم دغه سی بسروره پودر نور چار شي تراش ناکیغو بسرور چ لذت بالا دو پیزو. بیا ایران نراغله م کوړه په ټولنه کې من بد شو دما کورنی زمانه ډیر نفرت زمون په کور کې اصلا نشي سړی نشته ده. لکه خزه وبچی م کنه غم با سواد دي هغه چې زما کتابونو ته ګوري چې غړ غټ علماء زما کتابونه سره غږی دي نه پیغي وي چې تدونه پو سړی نو چې تی کوي. نو البته دا به خي لګیا وسه پکې. خو مور پلار ورونه زما د دې شي سره ډیر نفرت لري. پلار ما ته ویلی چې نور د ما زوینه زما له خوانه حق زه یو وخت به چې ګرځیدم دې خبره زما کومه په خوته تفتیدلا د زوانی په جذباتو کې ومه. بوس وخت چې خلګو لیدل م خلګو براته جړلې تقریبا د ورځې به یو ګرام دوست کل شیشم دغه سی یو نیم ګرام یو ګرام درې سوور سم په دمه سره پولیو 500 په سیګریټو په لوټر او 500 ته خبر رسیدا. یو ورځ مې مجبور شوم مور ته ویل مالی پیسې را تراکه.
مور می راته ویلی پیسې نشته را سره زوی زوی پیسې تا ته پدې درکم چې ته په آرام کې نشې پیو کې شرمېږي نه ته خو مولای ملای خو پیسې را تران کړې بل اخر نو مور می په دا وخت کې کم قوال موال لا غلې وو بکس خلاص کړو د پیسو کیسې د بکس د پاسه پاتې وو دا خلاص مې کړم درې زرګونی او 500 د کالدار او کالدار 500 مې ورته پری خو دا درې د زرګونی مې ته واغسل دا مې خلاف یو او بل د پلار دکان مې وو چې پیسې به کله نه وي بس چې پار ترتیب خلاصو به مې د نشې تر ټولو بده خاطره مې دغه ده چې زه غل نه وم خلکو راته غل وویلی او په جامه کې ډېر فاسد سړی معرفي شوم.
د ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخې کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جبار په نیمه شپه کې وارخطا چیرې ګریوان ژړ مخ او ستومانه د خپل انډیوال ظریف کره ورځي او په ژړا او ناهیلۍ ورته وایي چې کور مې ړنګ سو. دا چې جبار ولې په نیمه شپه کې د ظریف کره ورغی، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ سي، دا به زموږ د همکار په چمتو کړې ډرامه کې واورو.
ستاله لاسه په کور کې د ماخام لپاره ډوډۍ نه لرو.
یار اغزی مو زام ته گزار نه شم کولای، یو دوا نری زم په ما په درنګانو طلاق ای
وی بخ می تور شو داته دوی نور خو دې د تو کلا پسرو ور کې نه ولې و ما اوسې طلاق هم کړم
پخوا لاس میرا کڑا گل غوندی خزی و ماشومانو تا می عذاب خراب شوال. نو چی عذاب دی خراب شوال بیادی تو بکرد
خیل امی طلاق انگره اولا اولا دونو سرمی یو زیل گورا و شلالا اوز نده دوده تیاره اولو سوکلارم او نام ده کانو میزلو بس ده کور سده مستیمو نشوان میده
داشی کارتی چونگا کهو
ده تون ده دیخم لڑلو پوندر ملاسا زخو ماروم او ده پوندر آنه پوند کریو زمان واسا واسا خراب شو
مفر دوم رو مانا خبره تو خزه طلاقه وی
انسان جو کمارشی بیای کلاکل کار که وی دان طول ده دی مردار نشیل الاسا خزه خوز پیر طلاسا نرازی خونه پویگم چه ما شمان بامی خوز چیری وی
تا زاده رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.